Peace.
پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې راپورونه، مرکې او تحلیلونه پکې ځای سوي دي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي خبرونه وړاندې کیږي. یوناما وسلوال طالبان له بندیانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. په پکتیکا کې شپږ ورشت وسلوال وژل سوي دي. نن په اروپایي ټولنه کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده. ملګرو ملتونو د کره راپورونو پر اساس د طالبانو لخوا له نیول سوو کسانو سره پر ناوړه چلند، شکنجي او په ځینو مواردو کې د هغوی پر وژلو اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی معلومات ښیي چې طالبان بندیان په خورا بدو شرایطو کې ساتي او پر هغوی جبري کار هم کوي. یوناما وایي چې لومړني معلومات یې په اروزګان کې د طالبانو له بنده له دیارلسو خوشي سوو بندیانو څخه ترلاسه کړي دي. دغه بندیان د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي سوي دي. دغه خوشوسو کسان ویل چې طالبانو له ملکی او پوځي بندیانو سره ناوړه چلند کوي، وهلې او ځینې وژل. په راپور کې د څو بندیانو په قول ویل سوي چې طالبانو لږ تر لږه یولس بندیان وژلي دي. د یوناما مشر تادامي چې یاماموتو ویلي له ملکی او پوځي اسیرانو سره د بد چلند، شکنجې او په غیر قانوني ډول د وژلو دغه ورځ د بند خوښینوونکي وضعیت په اړه پر دغو جدي تورونو ژوره اندېښنه لري. افغان ځانګړو ځواکونو د اپریل پر 15 نیټه د خاص روزګان ولسوالۍ په شیره کلي کې طالبانو پر بند چاپه وهله او د 45 امنیتي ځواکونو په ګډون یې 350 تنه بندیان وژغورل. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې شپږ ویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان نن ازادي راډیو ته وویل
په ګیان کې شپاړس نفره وسلوال مخالفین وژل شوي دي، درې نفره ټپیان دي. همدارس د برمل ولسوالۍ د علیمست په کلي کې لس نفره وسلوال مخالفین وژل شوي دي، پنځه تنه ژوند نیول شوي او ملکیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې یې ویلي چې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په پیرکوټي سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ. امازون چې خپل محصولات په انلاین بڼه خرڅوي په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه او د کموډ پوښ خرڅلاو ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ ورباندې طرحه سوی دی. په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې ویل سوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولې او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې، بلکې ورڅخه غوښتنه یې کړې ده چې خپل دغه محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون له خپلې پاڼې څخه دغه عکس لرې کړی، خو ویل کېدی چې لا هم د امازون پر پاڼه دغه محصولات لیدل کېږي. په انټرنیټ کې په سلګونو کسانو له دغو محصولاتو د افغانستان د بیرغ د لرې کېدو په یوه کمپاین کې هم برخه اخیستې ده. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایې ورکوونکو غوښتنه سوی چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په استراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې اوشت غوړې هیوادونو له تیرې پنځشنبې خپلې رایې کارولې او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي. نظر پوښتنې ښیي چې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې به افراطي شي اړخي او عوام فریب کسان څه باندې یو پر درېیمه برخه څوکۍ وګټي او په راتلونکو پنځو کلونو کې به د اروپایي ټولنې پر پرېکړو اغیز ولري. په رومانیا کې خلک نن د واکمن کیڼ اړخي ائتلاف په یوه وړاندې سوي ټول پښتنه کې برخه اخلي. دغه ټول پښتنه په دغه هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره رابلل سوي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې له تر ټولو فساد لرونکو هیوادونو شمیرل کیږي. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس چې د دغه هیواد شیاړ خی اپوزیسیون ملاتړ کوي دا ټول پوښتنه رابللې ده. په فبروري میاشت کې د رومانیا په زرګونو وګړو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې کیڼ اړخي حکومت له عامې مباحثې پرته یو اضطراري قانون تصویب کړ. انتقاد کوونکو ویل چې دغو اقداماتو د څارنوالانو پر خپلواکۍ محدودیت لوګولی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینې بې اهمیته وبللې او ویل چې باور لري شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به پر خپلو ژمنو ودرېږي. ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي، شمالي کوریا ځینې وړې وسلې توغولې چې زه نه، خو زموږ ځینې خلک او نور یې نارامه کړي دي. زه ډاډیم چې رئیس کیم به له ما سره پر کړیو ژمنو ودرېږي. ټرمپ دا ټویټ په جاپان کې لیکلی دی. ټاکل شوی دی چې دی په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې سره د شمالي کوریا د اټومي او راکټي پروګرامونو په اړه پر اندېښنو خبرې وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه جدي اندېښنې لري. په دې اړه د افغانستان د بشر حقونو د سازمان له مسؤل لالګل لال سره غږېدلی یو.
نه باید په جنګ کې لخوازي د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي په بهرنۍ کوازي په کومګړي پالیسي
وي. په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې لکندهار د پاکستانی مدرسو ته د طالبانو د ورتاک مخه نیول شوې ده او پښمیر کې کمواله راغله.
په خوا ډیر خلک کلیه د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته کلیه ته ډیر مشکلات هم ګالل، خو وسته دی ان شاء الله زمينه برابر ده. ک
د کابل چاپ ورسپانو ته مهم کتنه کړې ده. به هم اورو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د وی ټول پښتنې غوښتنه کړې. نور بس ته ونې خبرونه هم د روان خبرونه په ورستۍ نیم ساعت کې نشرو. لمو سر پات شي. نمغه غلا ازادي رادیو ناوري اوس هم ورزو لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، درنو دوستانو ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند رپورټونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی په دغه اعلامیه کې ویلي چې د 2019 کال د مئی 28 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د هغو معتبرو سرګندونو په اړه چې طالبان له توقیف شویو کسانو سره ناسم چلند کوي داسې کړنې ترسره کوي چې شکنجه بلل کېږي. دغه اعلامیه اجمل تورمان لوستې ده، مهم جزئیات ترې راټول کړي دي. نور حال در کوي تورمان صاحب، مهرباني وکړي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونومانان یک شنبه په یو راپور کې ویلي د دوی معلومات ښیي چې طالبان بندیان په خورا بدو شرایطو کې ساتي او پر هغوی جبري کار هم کوي. یونوما په دغه راپور کې ویلي چې لومړني معلومات یې په اوروزګان کې د طالبانو له بنده له 13 خوشو شویو بندیانو څخه ترلاسه کړي دي. د راپور په حواله دا بندیان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشې شوي دي. هغوی ویلي چې طالبان له ملکي او پوځي بندیانو سره ناوړه چلند کوو، وهلي او ځینې وشل. په راپور کې د څو بندیانو په قول ویل شوي چې طالبانو لږ تر لږه 11 بندیان وشل دي. د راپور په بنسټ کوم کسان چې د طالبانو د بند آزاد شوي ویلي تل به یې زولنې په پښو وي چې ځینو د پښو له خنګرو سره زخمونه هم لرل. له یو کس پرته ټوله خوشې شویو بندیانو یونما سره په مرکو کې د وهلو خبره کړې ده. په راپور کې راغلي خوشې شویو بندیانو ویلي تر لګه په ورس کې وساته کې د چاودیدونکو توکو د جوړولو په شمول په زور کار تر سره کېدل چې د نومال نظر د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سره په ټکر کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر تدامی چې یماماتو ویلي له ملکي او پوځي اسیرانو سره د بد چلند شکنجه او په غیر قانوني ډول وژلو او همدارا د بند خوشنونکو وضعیت پاړه پر دغه جدي تورونو ژوره اندېښنه لري. افغان ځنګړ ځواکونو د اپریل په 15 نیټه د خاص روزګان ولسوالۍ په شیرکلی کې د طالبانو پر بند چاپاو وهله او د 15 امنیتي ځواکونو په ګډون یې 350 تنه بندیان وشخورل. خو طالب وایي ذبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړي او مغرضانه بلل. نوموړی وایي چې دوی له بندیانو سره تل ښه چلند کړي خو نړیوالې ادارې په سترګې پټوي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په توقیف خونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند د رپورټونو په اړه جدي اندېښنه لري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مسؤول لال ګل لال هم په خکېلو غاړو باندې هغه کوي چې باید له اسیرانو سره د بند په خونو کې له ناسم چلند لاس واخلي. له ښاغلي لال سره اجمل تورمن مرکه کړي په ګډه یو
هر هغه عمل چې قوانینو منی کړی دی هغه نړیوال قوانین دي هغه اسلامي قوانین دي هغه بشري قوانین نه باید خلک په هغه عمل تکرار او په زور باندې اقرار اخیستل یا اسیران ته څنګه ورکول او په ځانګړې توګه باندې هغه اسیران چې هغه د جنګونو په ډګر کې نیول کېږي هغه جنګي اسیران دي هغه د جنیواد دویم پروتوکول هغه ټول تضمیناتونه او د ټولو حقوقونه برخوردار دي چې هغې سره باید ناوړه چلند ونه شي سپکاوی او هغوی ونه شي او که چېرته کوم اسیر نیول کېږي او هغه زخمي وي باید هغه تداوي وشي او همدغسې د جنګي اسیرانو په ټولو نړیوال قوانینو کې او په ټولو قوانینو کې حتی په اسلامي قوانینو کې هغې ته ډېر درناوی شوی دی او باید رعایت شي نه باید د جنګ ښکېلې خواوې د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې که هغه د دولت پاله وي که بهرنۍ قوه وي که په مجلس مخالفین وي چې هغې اسیران نه شي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا موندلی دی که هرې خوانه دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکوموو که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي که حکومت کړي که بهرنۍ قوه کړي موږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو چې هغې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي یعنې دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی دپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي کوم مثبته پایله نه لري نو نه باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان مجرمان کړي. نو موږ د دې نه غوښتنه کوو چې د انسان کرامت ته احترام وشي د یو جنګي اسیر هغه قوانینو کې چې دوی ته حقونه ورکړل شوي دي هغې ته درناوی وکړي او د بند چلند نه لاس واخلي.
بله د مراجعي مرجع کما دا مثلا اقدام باید څوک پدې افغان
حکومت کې پدې برخه کې اول خو د طالبانو رهبری ته په کار دی هغه ژمنه چې دوی وخت په وخت باندې خپل اعلانونه کوي او خپل سرګندونه کوي هغه ژمنه ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپل جنگالانو نه چې دغه څه ناوړه کړنې تر سره کوي باید خپل باندې طالبانو رهبری د دې نه پښتنه وکړي. اول مرجع همدغه دویمه مرجع په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت ته لاس په کار شي او عملي باید ونیسي ځکه دولت دغه توانمندي لري او تاسو کتلي دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې د طالبانو ډېر زندانونه دولت قومندي قواوو مات کړي دي هغې نه زندانیان خلاص کړي دي. همدغسې درېیمه قوه چې ده هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه باید لاس په کار شي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس د طالبان ادرسونه هم واضحه شوي دي په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري او ملګري ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه د پېښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري هغه کولای شي چې اول د طالبانو دغه درس ته پښتنه وکړي او کدي درس ته پښتنه ونه کړي هغه کولای شي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساتت باندې د جنگي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې دغه څه پېښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغه څه پېښې تکرارېږي دا په جنګي جرمونو کې راځي او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب د څېړنې پروسیجر معلوم دی. نو باید هغه ارګانونه هغه بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري هغه لاس په کار شي.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مسؤل لالګل لالو چې اجمل تورمان ورسره مرکه کوله. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه ورو چې فیروزی عزیزی جوړ کړی دی.
په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د حیرتان بندر له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د حیرتان بندر له لارې روسیې، قزاقستان او چین هیوادونو ته سلګونه چنه تازه میوه او د تالکو ډبرې صادرې شوې دي.
هوا هم خوب است و هوا بارانی است و کوها هم زر پوشش درختای جلغوزه است و همچنان امسال پیش بینی میشه که دو برابر افزایش پیدا میکنه. در حدود 20,000 تن جلغوزه امسال سال 1398 محصولات برخواد داشتیم.
د ښاغلی سپاهی زاده خبره چې د حیرتان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د صادراتو په کچه کې شپږ سلنه زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ او صد مشروع ویل چې اکثرا صادراتي توکي یا مستقیم صادرات ول او یا په ترانزیت ډول له حیرتان بندر څخه ازبکستان ته او له هغه ځای بیا نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا هغه خبره دا صادرات ټول د کښتۍ لارې تر سره شوي او په پام کې ده چې د چین او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ لارې هم ډیر ژر صادرات پیل شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي اټکل دی چې سږ کال به له دغه ولایت نه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د راټول شویو جلغوزیو اندازه 15,000 ټنه وه چې ډیری برخه یې بهرنیو هیوادونو ته صادر شوه.
صادرات ما از طریق بندر حیرتان صورت میگیرد که ما در حدود بیشتر از 100 تن موادی که تولیدات و فرآورده های بلخ است و سایر ولایاتی که سنگ تار یکی از چیزای ولایت باستانی ننگرهار است. از همین طریق ما تاجرهای محترم برای کشورهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان اینا صادر میکنند.
ښاغلی عالمیار وایي نږدې ورځو کې به په دغه ولایت کې د جلغوزیو د پروسس یو ستر مرکز هم جوړ شي چې جلغوزي به په هیواد دننه پروسس او د افغانستان په نوم او نښان نورو هیوادونو ته صادر شي. د ښاغلي عالمیار په خبره تیر کال د جنوب ختیځ په کچه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شوي وو. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 شپته پوله او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، روانه خبرونه مو په انټرنیټ هم تعقیبولی شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده azadiradio.com. ورزو کندهار ولایت ته په کندهار څخه پاکستانیو دینی مدرسو ته د تلونکو زده کوونکو په شمیر کې کمښت راغلی. د اسلامي زده کړو د زده کوونکو په خبره اوس یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات شوی او ګاونډي هیوادونو ته د زده کړو په موخه نه ځي. په همدې حال کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د دینی زده کړو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبر ورکوي. صادق تینه له کندهار راپور لري.
د مينو مشهدات مينو مشهدات چې دی هغه आवाज دی او په استقرار کې هغه आवाज دی چې خوشوم یاري د تشکري څخه.
په کندهار کې د مهال لسکونه دینی مدرسې په رسمي ډول فعالیت لري چې زرګونه کسان پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د دې مدرسو زده کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلل او هلته به افراطیات ورته تدریس کېدی. د دوی په خبره اوس په هیواد کې د نن داسې سلګونه د دیني زده کړو لوی مدرسې جوړې شوې چې پاکستان ته د ورتګ اړتیا کمه کړې ده. نیاز محمد او نجیب الله دوه هغه ځوانان دي چې اوس د پاکستان د دیني مدرسو پر ځای په کندهار کې دیني زده کړې کوي.
خو ډېر خلک د لیرې کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په باندې خلک پاکستان ته کلولت ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دی لته نو څوک ولې خپل د کړیو کی نو وسته دی ان شاء الله زمينه برابر ده ک چټه دوره یې ک وړه دوره یې ک د حدیث دوره یې ټول دی په اسانی سره کولای شي سلاستر او
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتلل پاکستان ته د کړ کول د اتلل پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیث علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غیث علماء لرو
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولین وایي دوی د سیمې په کچه د معیاري زده کړو زمينه برابر کړي خو دولت د شونځوي په پرتله دغه دینی مدرسو ته کم پاملرنه کوي د کندهار د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
الحمدلله کندهار کې اوس په ټولو برخو کې هم په دینی برخه کې هم په عصري برخه کې په ټولو برخو کې امکانات تر لوړو زده کړو پورې موجود دي په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي فارغین لري هر کال جلسه کیږي او دستاربندی کیږي او په دینی برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی اته څلورش مدارس موجود دي چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي
بلخوا په کندهار کې د پوهنې ریاست منی چې د دینی مدرسو په برخه کې ستونزې لري خو د دغه ریاست رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې تازه وزارت ته وړاندیز کړی ترڅو د ودانیو ترڅنګ دغه دینی مدرسو ته د کتابونو په برخه کې هم امکانات برابر کړي
تعمیرونه نه لري اکثریت مدرسې په شخصي کورونو یا په کرایي کورونو کې دي او یا په داسې ځایونو کې دي چې هغه د خلکو د خاص وقف شوي موقت مغزایی میکیدی به مدرسو چوکار که موز و تعمیرون تاشت ضروریت دارو تشکیل او کتاب ده ولی را بسو چه چنگ موش توانی دلیو چه خپل ده مدارس و قیفیت شکو و ده دیده فارشا نظارت و شا مانگی را منست کو موش پتیر یوکال که ده مدارس و طول آغه تدریسی چاری در تیفیت تا نگاه سخه بررسی کردی او داغه دفار مدهلاری او وزارت معرف تمو در زینو ورانیزون کردی
د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې نه څلوېښت رسمي دینی مدرسې سته چې اتل زره زده کوونکي پکښې په دینی زده کړو بوخت دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه د ای بی ټول پښتنې غوښتنه کړې دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی څارونکي وایي د ایران حکومت غواړي د دې ټول پښتنې له لارې د یورانیمو د غني کولو د پریکړې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا اوس د پراګ له سټډیو را سره دی تکل صاحب ستړي مشئ ولسمشر حسن روحانی د دې وړاندیز په وسیله څه غواړي او اصلا څه هدف لري
مننه اکرام صاحب د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو ټول پوښتنه کولای شي روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې وتلی او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا لګولي دي چې د موافقې په اساس لغوه شوي وو روحانی وویل چې د په 2004 کال کې هم مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته هغه مهال چې دای د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې جګپوړی مرکچی وو د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو اکرام صاحب څارونکي په دې باور دي چې تهران غواړي په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو د پریکړې په صورت کې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د تولید اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي البته اکرام صاحب ایران په داسې حال کې چې له امریکا سره په لویه لانجه کې ښکېل شوی نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لار فعالیتونه پیل کړي دي
تکل صاحب ایران چې له امریکا سره د اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه ګڼ اختلافونه لري په سیمه کې یې هم ډیپلوماټیکي هڅې پیل کړي دي په دې اړه لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته
د سیمې په کچه د ډیپلوماتیک ملاتړ د ترلاسه کولو د هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته ورسید او تمه ده چې نن به له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د ایران د پارلمان رئیس محمد حلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که چیرته غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د حلبوسی له څرګندونو لنډې شېبې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي تېر ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتي لپاره میلمه کړ. د صدراعظم له دفتره په یو خپر شوي بیان کې ویل شوي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحثونه وشول چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی هم دراز په منځني ختیځ کې د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د ځای پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. البته تاسو معلومه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې وو او هلته له صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری اژانس د راپور له مخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې ده د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند بل اقدام وکړي. ظریف وویل چې سیمه اوس مهال په یو کړکیچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. اکرام صاحب او وروستۍ خبره ده چې د ښاغلي ظریف وویل چې ایران د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته هم اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، احمد تکلو چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني د اټومي پروګرام چې کومي د ټول پښتنې غوښتنه کړې معلومات درکول. اوس هم رحمت الله افغان ته ورزو د کابل چاپ د نننۍ غنو د مهمو موضوعاتو لنډیزونه راټول کړي.
کابل چاپ نننیو ډیری ورځپاڼو بیا هم د ولسمشر د کاري مودې د تمدید او د خوشحالیو په ورځو کې په کابل ښار کې د هوایي ډزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. دنیا ورځپاڼې ادعا کړې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي سرچینو نه د خپل انتخاباتي ټیم د اهدافو لپاره استفاده کوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د ډاکټر غنی مصلحتي حکومت نه د اساسي قانون له ملاتړه برخمن دی او نه هم د مشرانو یوې لوی اجماع د جمهور ریاست تر انتخاباتو د نوموړي د کار له دوام سره موافقه کړې. د ویساب ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ستونزه یوازې د محمد اشرف غنی او د ده حکومت هم نه ده. افغانانو په تیرو څو کلونو کې داسې ستر دیکتاتوران ولیدل چې د ولس د قهر او غضب په څپو کې رانسکور سول. د لیکوال په باور که څوک فکر کوي چې د غنی پر ځای کوم بل د واک داوادار ارګ ته ننوځي نو خیر خیرت بسي ډیره لویه غلطي کوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د سرپرست یا موقت حکومت غوښتنه د ملت پر ضد ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که کومه ډله یا څوک په ولسمشریزو انتخاباتو کې پر خپل بریا باور نه لري نو قرار دی کینی او د ملت لپاره دی د دښمن له هیلو سره سم سرخوږی نه جوړوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ملت اوس بیدار سوی او د موقت حکومتونو ترخه واقعیت ته په کتو سره نه غواړي بیا ترخې او زهرجنې تجربې تکرار سي. بلخوا یو شمېر نور ورځپاڼو بیا په کابل کې د هوایي ډزو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د دغه ښار یعنې کابل یوه څنډه هم له جرایمو او ناامنیو څخه خالي نه ده. په مطلب کې یادونه شوي چې په تیرو شپږویشتو میاشتو کې په دغه ښار کې 3903 جرمي پیښې سوي دي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی کابلیان په ډیپو کې ژوند کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې کابل چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي نږدې هر کور له 1 تر 10 میلیونه قانوني وسلې لري چې هر شپه د ښار نظم ګډوډوي.
اوس هم دا په هدیه یو بل برخه ورو چې اسمت څاروانې وړاندې کوي.
ناسا خلکو ته بلنه ورکړې چې که غواړي چې نمونه مریخ ته یوړل شي نو په انټرنیټ کې دی یو آنلاین فورم ډک کړي. د دوی نمونه به د 2000 میلادي کال په نیمایي کې مریخ ته ولېږل شي. داسې ښکاري چې ناسا غواړي چې د فضایي سفرونو پلویانو ته په زړه پورې فرصت برابر کړي. هر څوک کولی شي چې خپل نوم د ناسا په ویب پاڼه کې ثبت کړي. د دوی نمونه به په یوه مایکروچپس کې ساب او مارس روور یا مریخ مزلی به د سرې سیارې ته یوسي. د ناسا د ساینسي ماموریت د څانګې اجرایي رئیس توماس زوربوش په دې اړه وایي مریخ ته د یوه تاریخي ماموریت په برابرولو بوخت دی او غواړي چې ټول خلک په دې اکتشافي سفر کې ورسره شریک شي. دی وایي اوس د ګاونډۍ سیارې ته له سفر سره په یو وخت د ناسا لپاره حیرانوونکي دور پیلېږي. په آنلاین فورمه کې له تقاضا کوونکو څخه نوم، د کورنۍ نوم او آدرس غوښتل کېږي. د فورمې ډکولو وروسته هر نوم ثبتوونکي ته یو الوتکارت لیږل کېږي چې د یادګار په توګه یې له ځان سره وساتي. ناسا تر یو میلیون زیات نومونه په یوه خورا کوچني چپس کې ثبتوي. تیر کال ناسا د نږدې 2.5 میلیون تنو نومونه دې ته په ورته چپس کې ثبت کړي وو او د انسایټ لینډر په وسیله یې مریخ ته وړي وو. نو که غواړئ چې نوم مو مریخ ته یوړل شي، د سږ کال د سپتمبر تر 10مې پورې وخت لري چې د ناسا ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ.
د مغل ازادي راډیو نوري 12:01 شوې. سالم محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پات شئ.
ملګرو ملتونو د قرار راپورونو پر اساس طالبانو لخوا له نیول سو کسانو سره پر ناوړه چلند شکنجه او په ځینو مواردو کې د هغوی پر وژلو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، د یونامه دغه راپور مغرضانه بللی او رد کړی دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي مسابقه وکړي. دغه لوبه د لندن په جنوب کې ترسره کیږي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د دې ولایت په برمل او ګیانی ولسوالیو کې شپږ وشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې اته تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي او ملکیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ. امازون چې خپل محصولات په انلاین بڼه خرڅوي، په خپل ویبپاڼې کې د تشناب داسې پرشونه او د کموډ پوښ خرڅلاو ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ ورباندې تراحي سوی دی. که څه هم سفارت وایي چې امازون دغه محصولات له خپلې پاڼې څخه لرې کړي، خو ځینې کسان وایي چې لا هم دغه محصولات د امازون پر پاڼه لیدل کېږي. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې لالزګونو ملیونو رای ورکوونکو غوښتنه سوي چې د دې ټولنې د نوي پرلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلرمه او وروستۍ ورځ ده. په رومانیا کې خلک نن د واکمن کین اړخي ائتلافي حکومت په یو وړاندې سوي ټول پښتنه کې برخه اخلي. دغه ټول پښتنه په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په اړه رابلل سوي ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینې کم اهمیت وګڼلې.
بس دی شکست سکوت.
شنوندههای عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. با ایجاد زمینه تعلیم و تحصیل برای زنان در کشور، در سالهای اخیر نقش و حضور زنان نیز در ادارات دولتی و خصوصی پررنگتر شده و حال زنان در سطح رهبری ادارات و تصمیم گیری های مهم شامل هستند. اما انتقادها و دیدگاه های نیز وجود دارد که توجه به بلند بردن ظرفیت زنان و ایجاد زمینه های کار برای آنان بیشتر بر پایتخت متمرکز بوده و هنوز نیز نقش زنان در اداره های دولتی و خصوصی در سطح ولایات کمتر است. د نور بس دی د نن ورځې د خبرونې موضوع مو د کندهار ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو د حضور او فعالیت په اړه بحث زنګړی کړي. ل کندهار ولایت ژورنالیست او د ښځو د حقوقو فعال رنگینه انوري را سره په خبرونه کې میلمنه ده چې غوښتبو شو خو لمړی زو او د خبرونې د اړیکې شمیرې تاسو لنوم. تاسو کولای شئ ل دې شمیرو څخه په استفاده ل خبرونې سره اړیکه ونیسئ او ل د خبرونې ل میلمنې څخه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د خبرونې شمیره ده 0999 شل 15 څلوېخت. بلشمیره ده 0902 اتاتیا 1555. شماره های برنامه را به دری هم برتون میگم، میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره برنامه است 0799 20 35 40. شماره دیگه است 0700 822 755. بله خب شنونده داریم، میشنم شنونده را قبل از که با مهمان برنامه بریم. بله بفرمایین. بله سلام علیکم، زما غږ درځي؟ بله مهرباني وکي. شنوندی مو فکر کوم صدا شون بس نه شدن. بله یک تماس دیگه شنونده دیگه داریم، میریم با اونو. بله سلام را دارین. سلام علیکم، به برنامه خوش آمدین. بله زما غږ لري، مهرباني.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام غری سوز مغک درزی، میره بانی اوکی.
بله سلام علیکم.
او سلام علیکم غری سوز مغک لرو، میره بانی اوکی.
سلام علیکم.
دیر منو نمیره بانی اوکی، غری سوز خپل نظر وای او پختنم مطرح کرده
میمیس. شکر اکیان از اتما کم خبر چه تا ساکی واقعاً سنا سے تعلیم رسید لدی پکس کی اپ ولایتوں پر مرکز پر مراکز کی یو یوانی گرانی یوان دے ساتھ اگر دعوی کی اگر تعلیم کا چہ دسو چہ قران کا سبات کی دا بی تعلیم کا چہ برنتر نہ دا وہ بی قران کا سبات چہ تعلیم اہمیت پر دانیا ته خبرې نه دي نو استاد سره دا ده د سیاسي ولایت ته کنده د دوه سترګې دا هلته مل صالح کوم ده نو څنګه په کار شي څه په کومه شي
او استاد پوښتنه واسه قاری صاحب به من اساس وغه متاسفانه موږ تاسو نه لري خیر اساس پوښتنه ما واخ سز به خبرونه لملمڅخه ملمنه څخه مطرح کوم. بلی ورزو اغلی انوری ته کندهار ولایت څخه شینن ورځی په خبرونه کې رسمه ملمنه د اغلی انوری خبرونه ته خراغلست.
مننه کوم، سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې تاسو او ټول اوریدونکو باشه.
ډیر زیاته مننه. زه غواړم د لومړی پښتنې په توګه مطرح کوم چې د ښځو د تعلیم او تحصیل په ځانګړې توګه د ظرفیت جوړونې په برخه کې کندهار ولایت کې څونه کار شوی به بورسه ورزو نور برخه ده، مهرباني وکړئ.
بله د تعلیم په برخه کې باید وایم چې دورونو ترڅنګ د خویندو تعلیم ته هم البته ډیر زیات ارزښت لري چې باید خویندې مو هم تعلیم وکړي. خو خوشبختانه په کندهار ولایت کې هم اوس مېرمنې کولی شي چې تعلیم وکړي. د ظرفیت جوړونې په برخه کې بیلابیل پروګرامونه جوړ شوي، خو لا هم متاسفانه باید وایم چې د کندهار په لیرو پرتو سیمو ولسوالیو کې د مېرمنو لپاره د تعلیم زمینه نه ده برابره چې خورا د اندېښنې وړ خبره ده چې مېرمن نه شي کولی په ولسوالیو کې زده کړې وکړي او ان موږ په لیرو پرتو سیمو ولسوالیو کې کارېزونې نه لرو. په ښار کې نسبتا نورو وختونو ته ډېر زیات پرمختګ راغلی چې مېرمنې کولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، زده کړې وکړي او کتابونه هم لوړې زده کړې
بله د ولسوالۍ په اړه تاسو ویلي اغلین وری، تاسو د ولسوالۍ په اړه ویلي ستونزه په ولسوالۍ کې څه ده؟ یو خدا دی چې امنیتي ستونزه ده په مجموع کې چې افغانستان کې متاسفانه موږ سره مخ یو. نور محدودیتونه د ولسوالۍ په کچه څه دي چې د میرمنو د تعلیم او تحصیل مخه نیسي او د کار دوام؟
کوند د تعلیم مخنی ولی او ترڅنګ ذهنیت نړیوال او ور نه استادان یا شون کی پولیسوالی کی نه مقرره ول او ترڅنګ هم ور او شونځي یا د شونځي چاپریال نه برابر ول ته هغه ستونزې چې پولیسوالی کی د میرمنو د تعلیم مخنی ول.
بلی از مونږ یو وریدون کې ل جوزجان څخه قاری سه پښتنه وکړه چې البته هغه د پټوله کې د افغانستان په وړي به خصند د ولایتو په کچه ویل چې دلته تر ډیره مرصالاري حکم دغه د قندار په اړه پښتنه وکړه مشخصا چې دا وضعیت الته څنګه دی آیا د میرمنو لپاره داسې فضا شته چې هغه دوی د دې تنګ کار تحصیل یې پای ته رسولې او کار زمينه ورته مساعد شي او ل نارینه سره له مساوي حقونو برخمن شي
بله خوشبختانه په کندهار کې د ستونزې د پخوا په پرتله کمې شوې کومې شیزه یا انجونې چې تعلیم کړي دوی اوس کولای شي کار وکړي او خوشبختانه د کار زمينه هم برابر ده خو څنګه چې دغه ستونزې لیدل کیږي چې مرتلري دا او په کندهار ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې د میرمنو د تعلیم مخنیوي او ان ځینې کسان ټول نه ځینې کسان هغه کسان چې تعلیم یې نوي کړي د شوزو د تعلیم او کار مخالفت کوي خو مثبت بدلون راغلی اوس چې کولای شي کار وکړي او د پخوا په پرتله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې او ان پرسنیو کې شزینه شتون لري او دوی کار کوي دوی په کارونو کې هم پرمختګونه راغلي خو یو ستونزه چې اساسي ځای دا چې په ریاستونو کې شزینه ستا یعنی رئیس شزه موږ نه لرو ان په ولایت کې جندر نه دی مراد شزې کار نه کوي او په نورو دولتي اداراتو کې شزې ستا خو شتون یې کمرنګ ښکاري
د دې کار لپاره څونه مبارزه شوې زکه تاسو ولایت مستقیمه نشاره وکړي د ولایت مقام کې د خزو حضور ډیر کمرنګ دی او ولې د دې لپاره کار نه دی شوې تاسو ولې خپل غږ نه دی اوچت کړی زکه د ولایت نه کله چالتہ تاسو غږ و نه ولیدل شي او تاسو استاد نیوي څنګه به تاسو کول شي خپل حقونه ته ورسیږي
بله موږ د ولایت څخه غوښتنه کړې شزینه ژورنالیستان شزینه مدني فعالان شون کې او ترڅنګ نور مدني فعالان په کندهار ولایت کې د ولی صاحب سره څو ځلې لیدنې کړې چې باید جندر مراد څخه خصوصا په ولایت کې د ولایت څخه فایل بیا هم نورو دولتي ادارې کې باید په ټولو اداراتو کې شزینه
بله
او هغه څه چې شزینه په دندو باندې وګماري مبارزه ډیره سوي په ډیرو اداراتو کې چې ځخ پورته کړي په ډیرو مجلسونو کې غونډه په دوالي صاحب څخه غوښتنه کړي د مرسیال والی څخه او کله باندې پرسنوي چې ځخ پورته کړي چې نو نو باید شوزو ته وانډ ورکول شي خو لا هم په ځینو اداراتو کې جندر نه دی مراد صرف د شوزو په چارې ریاست کې چې موږ د ایسلرو او ترڅنګ شزینه کارکونکو لرو په نور داسې اداراتو کې موږ رئیسان نه لرو چې مشخصا د هغه اداره کې شزه رئیس وي یا شزه مرستیال وي یا شزه سیکرټری وي یا په دې برخه د کار وکړي خو موږ غوښتنه کړې مبارزه کړې خو په دې خلک چې مبارزه مو رنگ راوړي او
بلې الاتسه د چستاسو د خزو حضور البته په کندهار ولایت کې ریاستونو په کچه یوازې په یو ریاست پورې محدود شي د خزو چارو ریاست دی آیا د تقاضا د کار لپاره نشته ک موانع جديګي یا د سلی ولتیا نشته چې خزو ته ونډه ورکړ شي
هم بله اکیا خو ډیر زیات لیدل کیږي او کارونه موثر هم تمام سه خو خبره دلته داسته چې په دولتي اداراتو کې شزینه او ته د شمع شاتو امکاناتو نشټون دی کله چې یو شزه په ډیرو ستونزو سره کلتوري نه نوي ستونزو سره راوځي کار کوي په شپږ زره افغانۍ یو زره افغانۍ آیا د دې ستونزې به حل شي آیا د کوم امکاناتو ضرورت نه لري کله چې ترانسپورت مشکل
بلې یو ستونزه به زه تاسو سره مطرح کوم څه موده مخکې مونږ داسې رپورټونه درلودل چې د کندهار په کچه د نجونو د ښوونځیو لپاره حتی نارینه سرمعلمین او سرمعلمین هلته ټاکل شوي دي او امرین د لیسو د علت څه دی ولې په دې برخه کې کار نه دی شوی ځکه له دې ځایه باید راپیل شي او وروسته راشي تحصیلي برخې ته او د کار برخې ته چې هغه امرین مدیران رئیسان دي د خوانځي په کچه ولې تروس تغیر نه درامسته شوی دا خو ډیر البته ول اسکلونو ته پکاتو دا باید کار شوی او په دې برخه کې او حداقل له دغه ځای چې هغه ابتدایي برخه دا باید منګه پیل کړی و
بله اوس باید وایم خوشبختانه د تیرو یو میاشتې رئیس والی صاحب البته دا په غونډه کې یادونه کړې و چې باید شزینه مدیرانی وي شزینه سرمعلمینی وي او نه مدیران او سر معلمین دی ټوله د دند څخه البته ګوشه سی او هم په نورو نه مکتبو کې دی مقرر سی دا څه ملکیږي او په خو د شزنه شونکو نشټونو مسلکی شونکو چې البته شتون نه درلودي په کوم اندازه چې باید شزنه مسلکی شونکو وای او د شونکو په ډیرو سره د ستونزه حل سوی او په ډیرو مکتبو کې شزنه شونکو شزنه مدیران او شزنه سر معلمان ست چې دا یو مثبت بدلون دی او
بلی پوستونه په کندهار ولایت کې څونه رقابت ایهودل کیږي البته آیا د رقابت لاري د پوستونه احراز کیږي د میرمنو نارینه ولخوانه کې که د طلبه توګه هر څوک چاته پوستونه پیشنهاد کیږي مقرریانی البته انتصابی په انتصابی توګه تر سره کیږي
بلی آزاد رقابت دی چې اری در خپل پوستونه اعلانوي او داغه
بله او دا غلی انوری بله بله میره بانی بله سمده
البته لهم مدنی فعلان او فعلانی دا ایدال ریسی لهم
میره بانی غلی انوری که موقعیت ملک تغییر که غیرم منت مناسب نده موقعیت ملک تغییر که بله اغلی انوریزم غږ لري بلی بیتر اگر زو اغلی انوریتا تراغی زو او یو او ریدون که راخلو بلی میره بنی سلام علیکم
سلام علیکم میشن سلیمت
بلی میره بنی
ما سلام های خود بشما با میمان های محترم شما تربیم میدارم
بسیار زیاد
آخونزاده شما شده برا ما را بتماشم
آخونزاده سب بفرماین
نظر کوتاهی دارم با خیلی سوالم دارم
بله
نظر می هست به می افغانستان به طول سال ها از 100 سال 200 سال بیشتر میشه که امی به اینجا درس و تعلیم وجود نداره از وقتی که تعلیم رواجم پیدا کرده به تعلیم زنا مردم افغانستان سخت مخالف است یک تعداد اگر به شرح موافق باشه به اطراف مکمل مخالف است دیگه به یک جایی که اگر یک میشنی سلامت
بله میشنم صدای شما رو داریم بفرمایید
به افغانستان یک زنی که تعلیم میکنه او کار به خود پیدا میکنه مردم به زور ادجویی میکنه اگر زن دفتر کار میکنه به زور ادجویی میکنه دیگه زیادتر جایی به مصفوف پولیس که زنا شامل شده به بالی زنا تجاوز گرفته که به رسانه ها هم میگه مردم که وقتی که یه عوادار مردم میشنه خباز بخکل دل خوش نمکنه که اکس دختر خوده یا خوده به درس و تعلیم تشویق کنه که درس و تعلیم بخونه صاحب کاشه و سوالم از نمان برنامه است که ما و شما اول ایب جویی رو گم کنیم که به اکس مردم بخوندان پروان نداره ولی به ایب پروان داره جلو ایجویی را از افغانستان گم کنیم بعد از ایجویی باز مردم را به تعلیم و از تشویق کنیم تا کمی ایجویی از افغانستان گم نشه هیچ وقت مردم به درس و تعلیم زنا دل خوش نمیکنه این نظر این بود دیگه وقت
بسیار زیاد تشکر زنده باشین حتما سوال شما را از مهمان برنامه مطرح میکنیم بلی اغری انوریز مغک لری بله مغا پولیسوالیت خزمګه اوریدون کې اړې کنيولې اغه دې پاړو ویل چې دې داسې منفي نظرات دي د میرمنو د کار پاړو ادارات کې البته غیر له تعلیم نه ویل خو زبل کار نه پیل کوم چې غیر له کار نه ویل چې د مخالفتونه موجود دي دوی ویل چې باید اول افکار د خلکو تغییر شي ورسته دغه میرمنې راشي د کار صحیح او کارو کې ستاسو په نظر څونه بدلون راغلی د خلکو په نظر کې د میرمنو د کار په اړه البته آیا دا موانی چې په خوا موجود وي په دې کې څه نرمخ راغلی که مونږ په ما ولس کال پخوانی وضعیت کې تر اوسه
بله تغییرات راغلی د پخوا په پرتله د خلکو ذهنونو کې اوس دوی په دې باندې پوهېږي چې د ښځو کار ته په ټولنه کې اړتیا لیدل کېږي خو لا هم ځینې منفي افکار شتون لري چې موږ البته ځینې ورونه دا نظر لري که چېرې مېرمنې کار وکړي زموږ غیرت ته زیان رسېږي او دا یو غیرت دی چې مېرمنه په کور کې بند کړي کته هم تعلیم کړي یا تعلیم ته اجازه نه ورکوي خو دا هم به تر ګرځو بي سوادي ته دا چې موږ په ټولنه کې د تعلیم سطح خرته ده نو ځکه د تعلیم اړوند د کار اړوند له هم منفي افکار شتون لري نه یوازې بي سواد ځوانان مو دا نظر لري ان با سواد ځوانان دا نظر لري کله چې په دفتر کې کار کوي او د دې په دفتر کې یو شزینه کار کوونکی وي دی وایي چې زه خپل خور ولا کپریژن سفر کم کار وکړي نه یوازې بس بي سواد البته بسواد ځوانانو کې هم د ستونزې لیدل کېږي خو تغیرات راغلي او لا هم وخت تاسیا لیدل کېږي تر څو د خلکو ذهنونه جوړ شي او دغه پر افکارو باندې کار کول هم د دولت د کارونو څخه باید یو برخه وګرځول شي لکه په معرف کې چې کله زده کړې کوي باید د معرف د خوا څخه داسې کسان ولري په لیرو پرتو سیمو ولسوالۍ کې وګرځي د شوزو د تعلیم اړوند وایي او تر څنګه د کار امور وزارت د خوا هم باید یو داسې پروګرام ولري چې د خلکو ذهنونو ته باید تغیر ورکول شي او په دې برخه کې کار وکړي.
بله، تاسو مخکې ولسوالۍ ته اشاره وکړه چې متاسفانه د روسم د ولسوالۍ کندهار ولسوالۍ په کچه باندې ځینې محدودیتونه او ځینې موانع شته چې خلک هڅه کوي چې مېرمنو د کار مخه ونیسي. البته تر ډیره په صحیح برخه کې کوو خلکو ډیره د غستونځ درک کړي چې باید مېرمنې موجودې وي، باید کار وکړي، باید فعال وي، خو بل خوا بیا دغسې ځینې افکار یا نظریات شته چې خلک د وای چې باید مېرمنو د کار لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چاته متاسفانه باسواده کسان هم ځینې اداراتو کې دی په دې نظر دي چې مېرمنې د کار مخه باید ونیول شي او هغه وای چې حتی هغه خپل د کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکول کیږي. علت په څه کې دی؟ آیا واقعا ستونزې موجودې دي په اداراتو کې که دا دی چې تر اوسه پورې هغه سنتي یا دودیز افکار حاکم دي زموږ په ټولنه باندې چې حتی باسواده قشر هم د مېرمنو د کار مانی ګرځي او مخالف دي؟
امپلې له هم په زینو دولتي او هم په غیر دولتي ارګانونو کې مېرمن ته د شکر کول زمينه نه ده برابر. یو شو مثال دا ویل شو چې ان د زینو کارمندانو لخوا څخه شزینه زارول کیږي، ازرتیج موږ دا نه ویل چې اوازې په شزه باندې تاسو خپل د شزه او الاو ټکوال دی کله چې په اداراتو کې مېرمن ته یو داس خبر وکړي کوم چې د دې اعصاب خرابېږي یا د دې د ناراحتۍ یا د غوسې لامل ګرځي ته موږ هم تاسو خپل ویل چې امدا لامل دی کله چې په یو اداره کې یو مېرمن ازارول کیږي بیلابیل خبر ورته کیږي یا ورته وای واو چېقه مقبول معلوم میشي یا چېقه خوب سټایل کړي یا څونه ښه سټایل کړي دغه خبره هم پر مېرمنو باندې د دې پر ذهنونو باندې منفي تاثیر کوي. کله چې نور نارنم کارانو ګوري چې دغه خور په اداره کې کار کوي او ازارول کیږي یا د بیر خپل ځغنې سپورته کوي یا استعفا ورکوي نو دوی ورسته نه غواړي چې په ټولنه کې د دې مېرمنې د دې خويندې کار وکړي یا هم نه غواړي چې نور مېرمنې په اداراتو کې کار وکړي. متاسفانه دغه بد دود لا هم زموږ په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې ست شي زیات ضروري د شوز د کار ممانعت کوي نو تر څو چې په اداراتو کې جدي اصلاحات را نه وستول شي نو هیڅ کله به د مېرمنو په کار کې نوښت او سمون را نه وستل شي ځکه چې لا هم زموږ په اداراتو کې داسې کسان چوکیان لکه میراثي چې په هماغه چوکۍ لس کاله شل کاله کار کوي او نور څوک نه پرېږي چې راسي او نواواري وکړي او نوښت وکړي نو باید په دې برخه کې په اداراتو کې جدي اصلاحات راوستل شي او هغه محدودیتونه چې په کندهار ولایت کې هم په نورو ولایتونو کې شتون لري دا خو به له منځه ولاړ شي خو په هغه صورت کې به خلک زړه شي چې تر څو مېرمنې کار وکړي کله په اداراتو کې جدي اصلاحات راوستل شي.
بلې، ستاسو از شخصي تجربه او درک څه ښیي چې دغه اعمال یا دغه ډول کړنې د مېرمنو په وړاندې دا فردي دي که سیستماتیک یا بسته اداراتو کې اکثریت داسې کسان شته؟
اکثر اداراتو کې داسې څه زه خپله په رسنیو کې کار کوم او په نورو اداراتو کې ما هم کار کړی په دولتي غیر دولتي ما چې کله لیدلې هم په فردي ډول شتون لري او په اکثر البته اداراتو کې هم دا یو دود پاتې شوی د خپل غیرت له مخې راځي نجلۍ ته یو خبر کوي وایي او ته نن راغلی کار کوي ته څه کارې ښځې وګوره کار وګوره ورس په کور کې لوښ او منځه یا هم نور زورونه کوي دا هغه وخت رامنځته کیږي هغه وخت مخه ننول کیږي کوم چې په ادارات کې مجازات نه وي دلته مجازات نشته کله چې انجلۍ ژغ پورته کې انجلۍ د ادارې څخه باسي کله چې انجلۍ مبارزه وکړي هغه ته په بد نوم وایي هم په بد نامه یادوي زه چې کله په ادارات کې کار کوم یا هم مالیدلې وکاله کې چې زه کار کوم هغه انجونې چې زورول شوی دوی استعفا ورکړي او هغه انجونې چې ژغ پورته کړي د ادارې څخه ایستل شوی او له هم نور خبرې ورته شوی نو زما په نظر چې هم فردي شتون لري او هم په ځینو ادارات کې دا یو دود ګرځیدل
موږ ځینې ادارې لرو د ښځو د حقونو څخه د دفاع ادارې دي چې البته په خصوصي توګه دولتي توګه فعالیت لري د دې ادارو د میرمنو ته د کار د زمینې سازي او د دې په وړاندې هغه د بدبینۍ نظر د منځ وړلو لپاره د دې د هڅې څونه محسوسې وي د ولایتو په کچه ساسو په نظر
زه د دې فعالیتونه په صفر ضربوم ځکه چې هیڅ ما نه دا اوریدلې او نه ما لیدلې چې دوی یو فعالیت یو مبارزه د ښځو د کار په اړه وکړي یا هم د خلکو د ذهنیت سازۍ په برخه کې چې ښځې هم حق لري کار وکړي او کولای شي ځکه د دوی فعالیتونه نشته او مدني ټولنې هم تر څنګ په کندهار ولایت په نور ولایتونو کې فعالیت لري باید د ښځو ټول راپورته کې شیزه تشویق لري هیڅ نه تشویقي پروګرامونه سته نه دوی هڅه وکړي او نه هم د خلکو ذهنونه جوړیږي چې د دې په وړاندې ستونزه کم دي لا هم ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي نه یوازې امنیتي ستونزه بلکې د خلکو ازار ازیات د کار نشتون کوم امکانات باید د شنو لپاره برابر وای کوم معاشات باید شیزه ته ورکول شي وای درسته نمایشي او څه کار نه سوي چې موږ ستاولیت ورکو راځي چې اپلای وکړي لکه مثال موږ ولایت مقام یا د ولایت بسنه اعلان کړي مېرمنې اپلای وکړي خو تر اوسه پورې سلیکټ شوی لانی دی یا هم د دې د کار نتیجه نه ده معلومه چې آیا دوی به سلیکټ شوی امتحان سره وقور کول دي ټکي نو په دې برخه کې له موږ ستونزې لرو ازل قیاس نورو ادارات ته هم همداسې د ښځینه او د حقوقو څخه دفاع کوونکې ادارې چې اوس په بیلابیل ولایتونو کې فعالیت لري دوی په دې برخه کې کار نه کوي او نه خپل ځخ پورته کوي او نه تشویقي پروګرامونه یې درلودلي د دې فعالیتونو نه د ولسوالۍ څخه شوه پورې رسیدلي او نه د ښار څخه شوه پورې خصوصا په کندهار ولایت کې د دې کارونه ضرب استفر دی
ژمنه اغلی انوري منګه پتیرو کلنو کې د بورسیول لاري زینو هیوادونو ته البته موحسنین لیګل چې په دې برخه کې د کابل ولایت مخ شاهد دی رنجونی لاري او د دیګانی راوړي اوس په خو موقفونو کې دي که تاسو مخکې د اشاره وکړه چې متاسفانه تعلیم برخه کې د ولایت په کچه موانع او مشکلات شته لدغه ظرفیتونو لدغه امکاناتو څخه فرصتونو څخه څونه استفاده شوی تر څو انجونی لاړ شي لکندار ولایت څخه او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي
بل باید وایم د کندهار ولایت حق نور ولایتونو خپل تعصب نه کوم بلکې دا یو حقیقت دی چې اکثره مېرمنې او مدني فعالانې یادونه کوي چې باید بورسونه کندهار ولایت سره غلي وای هغه آزاد رقابت وکول شي وای نه وکول شي یا هم دا چې وختي په نور باندې خرڅ شوی د نور ولایتونو پر مېرمنو باندې یا هم هغه ورپورې کاروي که په کندهار ولایت کې دوی خپل خپلوان استولې ځکه هغه کویندې چې مو لیوالتیا لري ترڅو ماستری وکړي هم د لیسانس په کچه زده کړې وکړي هغه هم په بهر کې دوی بورسونه نه دي ترلاسه کړي خو باید وایم چې پرمختګونه راغلي د تحصیل په برخه کې اوس خویندې مو دې ته زړه کړي او ښه آماده دي ترڅو بهر هېوادونو ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړ شي او ځینې خویندې د کندهار ولایت څخه هم تللې چې ښه موقفونه اوس لري او د ماستری او لیسانس په کچه د زده کړې کړي او ان ځینې ډاکټرا هم په نورو هیوادونو کې کوي او لوړې زده کړې ترلاسه کوي خو په دې برخه کې لا هم توجه او کار ته اړتیا لري چې ترڅو هغه مېرمنې چې د تعلیم سره مینه لري د کندهار څخه اصلي کندهاریانې چې اوس زده کړې کوي د کندهار په نامه نور انجونو ته یا د نور ولایتونو ښځو ته ونه کول چې اصلي کندهاریان د آزاد رقابت ته لارې واستول شي نو زما په اند شبیب یو دی به وکولی چې خپل حق ترلاسه کړي
بله من ځینې حرکتونه د مېرمنو یا خزو لخوال لرو په ځینو ولایتونو کې چاغې ابتکار کړي او د نورو نجونو خزو د تشویق او اغه ته د کار او تحصیل زمينه برابرول لپاره ځینې پروژې پیل کړي دي په کندهار ولایت کې موږ د داسې کوم وضعیت شاهد یو چې هلته د مېرمنو لخوا د مېرمنو لپاره کوم ابتکار وشي او هغه وهڅيږي او هغه ته د فعالیت زمينه برابر شي
بله موږ د تجارت په برخه کې یادونه کولای شو. سوداګری خويند لرو چې دوی د سوداګری په برخه کې ډیر شکار کوي او نور خويند هم تشویقوي ترڅو سوداګری ترسه او ترڅنګ د شونځي زده کوونکي دي چې دوی بیلابیل نندرستونونه جوړوي او نوې ابتکارات نوښتونه لري. متاسفانه دلته ستونزه دا ده چې تشویقي ژنه زه باید ووایم چې هیڅ خویندې مو تشویق نه لري چې خویندې مو تشویق شي او لا هم ورته زمینه برابر شي تر څو دوی خپل نوښتونو ته ادامه ورکړي. نوښتونه په بیلابیلو برخو کې لرو، خصوصا د خویندو په برخه کې چې دوی د تجارت، اقتصاد، ترڅنګ په ټکنالوژۍ کې په زده کړو کې مهم نوښتونه لري.
ډیره زیاته مننه غلی رنگینان وری د کندهار ولایت څخه چې خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړ. مننه. شنونده عزیز رادیو زدی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.